28 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم سالم محمد سالی باشین. سالی صاحب بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
ډیر مننه سلطان سرور تا سیستر مسجد آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته از مال خواه سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د طالبانو یو مسؤل ویلي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د دوی د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړې. پایل خبرونه کېږي. په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال په چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د مشرانو جرګې یوه جمهوریت غوښتونکي غړي ویلي چې د ولس مشر ډونالډ ټرمپ په تیر هیله لري چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي. په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال چاودنه وسوه. چارواکي وایي چاودنه تیر شپه پر 10 بجو او 40 دقیقو د دارالامان پر سړک د شهر دوبۍ په نوم هوټل کې وسوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې په واده کې شاوخوا زر کسان حاضر وو. د کورونیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې چاودنه د زوم سټیج ته نږدې سوې ده او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی په ټویټر کې دغه چاودنه د افغانانو پر ضد یو ناوړه جنایت بللی دی. د وژل سو او ټپیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي لینسی ګراهام ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر هیله من دی چې په افغانستان کې له وسلولو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي. لینسی ګراهام پرون پر ټویټر په یو پیغام کې باور څرګند کړی چې القاعده، داعش او نور افراطي ډلې د جګړې له پای ته رسېدو سره علاقه نه لري. لینسی ګراهام د امریکا د جنوبي کارولاینا ایالت سناتور دی. هغه په امریکا کې له مخکښو جمهوریت غوښتونکو ګڼل کیږي. ګراهام لیکلی چې طالبان که هر غوښتنه لري خو د امریکا د مسؤلیت لپاره باید هلته د تروریزم ضد چټک ځواکونه چې استخباراتي سهولتونه هم ورسره وي موجود وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ور بیا وویل چې افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته خپل تعهد کلک ساتي. ولسمشر غنی دغه خبرې پرون په ارګ کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ سو مراسمو ته وکړې چې د بهرنیو هیوادونو سفیران او د نړیوالو سازمانونو استازي هم وربلل سوي وو. په پرونیو مراسمو کې د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان دواړه لوڼې هم حاضر وې. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې ساشکل د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې جشن نه لمانځل کیږي په شدت رد کړل. ځینو رسنیو د دې ورځې د لمانځنو د کمیټې د دارالانشا د مرستیال فریدون الهام په حواله ویلي و چې د ننګرهار په ګډون په څو ولایتونو کې د امنیت د خرابوالي له کبله جشن نه جوړیږي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د دوی خبرې حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغو حالو ځلو چې له نږدې 100 ورځو راهیسې په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی. دغه ډول موضوعات شریکول په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمي کلیزې ته له 100 ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
د ننګرهار د والي ویاند وویل چې د جلال آباد ښار په پښتونستان څلور لارې کې پرون ماښام هم زرګونو کسان راغونډ سوي وو او د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره یې میلې جوړې کړې وې، اتڼونه او اورلوبې وکړې. د ننګرهار چارواکي وایي چې د خپلواکۍ د جشن لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د سلمي کلیزې په مناسبت به د دوشنبې په ورځ د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د کرکټ مسابقه کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې به سبا د خپلواکۍ د لمانځلو په مناسبت لوبه کوي. په افغان اتلانو کې پیژندل سوي لوبغاړي سمیع الله شینواری، رحمان الله ګربز او شاپور زدران دي. او په مقابل لوبډلې کې ډېر پیژندل سوي کسان نور علي زدران، محمد نبی، حمید حسن او نجیب ترکی شامل دي. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل سوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله دا خبره د پاکستان استخباراتي چارواکو کړې ده. بم پرون هغه وخت چاودې چې د امنیتي ځواکونو موټر د جنوبي وزیرستان په لادها سیمه کې ګزمه کوله. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې مخکې د دغسې حملو مسؤلیت پاکستانی طالبانو مانه. د ایران چارواکو څلور ایراني ښځې چې پر ښځو سپورټي لوبغالو ته پر ورتګ د بندیز پر ضد د اعتراض لپاره د نارینه و جامې اغوستې وې له توقیفه خوشي کړي دي. دا خبر د بشري حقونو د څارنې د سازمان یوې څیړونکې تارا سپهروی فر پرون پر ټویټر خپور کړی دی. د هغې په وینا پر نیول سوو ښځو تور لګېدلی و چې په غیر قانوني ډول یې ورزشي لوبغالو ته د ورننوتلو هڅه کړې وه او په ضمانت خوشي سوې دي. په امریکا کې ډیره دغه غیر دولتي سازمان دا قضیه رابرسره کړې وه او له ایراني چارواکو یې غوښتنه کړې وه چې دغه ښځې خوشي کړي. د اوکراین د تفریحي ښار اودیسا په یوه هوټل کې د اور لګېدو له کبله نه تنه مړ سوي او لس تنه ټپیان سوي دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د توکیو سټار په نوم هوټل کې چې د متوسط نرخ هوټل بلل کیږي لګېدلی و. پولیس ویلي چې له دې هوټله سل تنه د اور وژنې د کارکوونکو د هڅو په نتیجه کې ژوندي ژغورل سوي دي. پولیس ویلي چې د اور لګېدو د علت موندلو لپاره یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلی چې د دې مسئلې د څېړنې مسؤلیت خپل اخلي او مسؤول کسان به یې ځواب ورکوي. نن یکشنبه ده د زمري اسد او وشتمه د اگست میاشتې 13مه. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان طالبان وایي د دوی د مشر د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. جمهوری ریاست وایي چې د حکومت او امریکا ترمنځ نوی تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ژمنې بیا تازه کړي. د ننګرهار چارواکو هغه خبرونه رد کړل چې ګوند یې په امنیتي دلایلو په دې ولایت کې د خپلواکۍ سلیمه کلیزه نه لمانځل کېږي.
په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمې کلیزې ته له سل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
په هلمند کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د ښځو د لاسي صنعت نندارتون جوړ شوی.
دغه د افغانستان کې خصوصا په هلمند کې موږ داسې خوندې لرو چې د هغوی ظرفیتونه ولر شوي دي، هغوی داسې لاسي صنایع لري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې راځي چې د سودان پوځ او سیاسي اپوزیسیون د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړله. دوه اونیس پروګرامونه هم خبرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. وسلولو طالبانو ویلي چې د دوی د رهبر د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. د ملا هیبت الله خونزاده ورور تیر جمعه د کوچلاخ په یوه جماعت کې د بمی چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. د چاودنې په وخت کې په خپله ملا هیبت الله په جماعت کې حاضر نه و. د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه چاودنه تروریستي عمل بللی دی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د طالبانو یو چارواکی ویلي چې په کوچلاخ کې د ملا هیبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې خبرې تخریب نه کړي. د هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله د جمعې په ورځ تر لمانځه وروسته په جماعت کې په چاودنه کې ووژل سو. دا خبر د رویټرز او د افغان اسلامي پرس په حواله خپور شوی دی. د پاکستان پولیسو ویلي چې په کوچلاخ کې د جمعې تر لمانځه وروسته په چاودنه کې څلور تنه ووژل او تر شلو زیات وګړي زخمیان شو. کوچلاخ د کویټې په شل کیلومتري کې پرته سیمه ده. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د طالبانو یو لوی مشر پرون رویټرز اژانس ته له پټه ځایه په ټلیفوني مرکه کې ویلي که څوک داسې ګمان کوي چې زموږ د مشرانو وژل به موږ له خپل هدفه راوګرځوي خیالی پلاو پخوي. د طالبانو د مشر چې هویت یې پټ ساتل سوی له امریکا سره په دوحه کې د خپلو استازو خبرو ته په اشاره کې ویلي موږ خپل هدف ته نږدې سوی یو. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په رسمي بیان کې په کوچلاخ کې حمله وغندله او غیر شرعي وبلله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استول سوی ویلي
موږ هر ډول ترهګریز عمل غندو، هغه عمل چې په افغانستان کې دننه وي یا له افغانستان نه دی باندې.
د ملا هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله په داسې وخت کې وژل سوی چې د امریکا او طالبانو د استازو خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لپاره د خپل سلاکار جان بولټن د افغانستان د سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمي خلیلزاد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سی ای ا لمشت جن هسپل د ټولو ځواکونو لوی درستیز جوزف دانفورد او د دفاع وزیر مایک اسپر سره د افغانستان د سولې په اړه مثبتې خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په حواله ویل سوي چې ډونالډ ټرمپ غواړي له طالبانو سره د امریکا د مذاکرو جزئیات لکه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امکان او په هغه هیواد کې د تلسکلن بحران د حل لپاره د سیاسي جوړجاړي امکانات وڅېړي. غربي رسنۍ په واشنگټن کې د سرچینو په حواله وایي چې امریکا غواړي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې له طالبانو سره موافقه وشي. د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اتم دور د اختر په ورځو کې پای ته ورسید، خو دا لا نه ده څرګنده سوي چې دواړه خواوې به بیا خبري څه وخت پیلوي.
وسلوولو طالبان ویلي چې د دوی د رهبر د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د سولې مذاکرې چې دوی پیل کړي اغیزمنې نه کړي. جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان حکومت او امریکا ترمنځ نوی تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو بیا تازه کړي. تکل سوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته د امریکا او افغان حکومت ترمنځ یو جلا تړون لاسلیک سي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له طالبانو سره د امریکا د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې دوامدار مشارکت او ژمنو کې هیڅ ډول بدلون را نسی. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نوي تړون کې به ژمنې د دې لپاره وي چې افغان حکومت وتوانیږي چې پراختیایي او امنیتي پروګرامونه بشپړ کړي.
پیمان یا اعلامیې مشترک امضا مېل سبا حکومت افغانستان بخش از
هغه وایي هغه تړون یا اعلامیې چې له افغان حکومت سره لاسلیک کیږي د افغانستان د خلکو سره د امریکا ژمنې تازه کوي. دا په دې معنی نه ده چې موږ په خوا ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي هغه لغوه سي. له امریکا او ناتو غړیو هیوادونو سره د افغانستان ستراتیژیک تړونونه پر ځای دي، هیڅ بدلون ورکې نه راځي. له افغان حکومت سره چې کوم تړون لاسلیک کیږي منطق دا دی چې د ژمنو تازه کول دي.
تجدید تعهد است.
ښاغلی صدیق زیاتوي چې په نوي تړون کې به له افغان حکومت سره یو ځل بیا ژمنه کیږي چې افغانستان به دوباره د تروریزم په ځاله نه بدلیږي. د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره امریکا یو جلا تړون لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال افغان حکومت له امریکا، ناټو او یو شمېر نورو هیوادونو سره ستراتیژیک او دفاعي تړونونه لري. د افغانستان جمهوری ریاست وای داسې سوله او توافق غواړي چې اوربند پکې وي، تاوتریخوالی ختم سي، بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره سي، طالبان سیاسي ژوند ته راوګرځي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای له سولې وروسته هر ډول تړون به د افغانستان په ګټه وي. د دغه کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
تړونونه چې هغه د سولې څخه وروسته رامنځته کیږي دا نوی ژمنه پدیم مفهوم نه چې د افغان حکومت د امریکا او د نړیوال ټولنې هغه مرسته چې دوی ملکی ساحه کې او د جنگ ساحه څخه راوځي او په د سولې په ساحه کې دغه مرسته زباور لرم چې زیاتېدل شي. مثلا دا اوس او د امریکا او د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې څخه وروسته او د سولې په سیاست کې د سولې په چوکاټ کې هغه مرسته چې ملکی ساحه کې د فکر کوم زیاتېدل شي.
تیر اونۍ د امریکا او طالبان استازو ترمنځ په قطر کې اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دغو خبرو جزئیات د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ویډیو کانفرنس له لارې له افغان ولسمشر سره شریک کړل. معلومه نه ده چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په نهم پړاو د سولې مذاکرات چیرته او کله پیل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره چمتووالی نیول سوی دی. د ښار واټونه په درې رنګه ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په عکسونو پوښل سوي دي. صادق رښتنی له کندهار په دې اړه راپور برابر کړی.
شهیدانو چوک د کندهار ښار په منځ کې یو تاریخي ګمبته د انګریزانو د لومړۍ جګړې پر مهال د یو څلوېښ وژل شو ځوانانو په یاد د جوړې سوي دغه ګمبتې شاوخوا د میوند په جګړه کې د انګریزانو څخه نیول سوي توپونه هم درول سوي. دغه چوک او د ښار نورې برخې دا مهال د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په درې رنګه ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په عکسونو پوښل سوي. د کندهار اوسیدونکي د خپلواکۍ ورځ د افغانستان په تاریخ کې ستره لاسته راوړنه بولي او وایي چې د لمانځنې لپاره به یې په جوړېدونکو مراسمو کې برخه اخلي.
ځوانان لګیا دي په مختلفو برخو کې د ازادۍ د منځولو په خاطر باندې نوښتونه کوي او نسبت نور کلونو ته دغه د ازادۍ ورځ د اسلام کلی سره برابر ده. د ازادۍ اسلام کلی زده د ځوانانو لپاره خاص خورا په جمع جو سره منځل کې ځوانانو ډیر تدابیر نیولې دي.
لکه څنګه چې تاسو کوئ د اسلام کلی په مناسبت سره په شهر کې او په سیمو کې بیرغونه دارنګ په موټرونو په موټر سایکلانو حتا داسې ملدل چې ځوانانو کالی هم درې رنګ د افغانستان په بیرغ د درې رنګ بیرغ باندې کړی دی. نو ډیر خوشاله چې داسې یو کړي ځل مانځو چې هغه موږ تاسې خپلواک سوي او آزاد سوي د بل غلامۍ څخه مو ځان خلاص کړی.
بلخوا د کندهار ولایتي چارواکي وایي د خپلواکۍ د سلیم کلیزې په مناسبت به افغان ملي امنیتي ځواکونه خاص پوځي مراسم ترسره کړي او تر څنګ به د ولایتي ادارې لخوا د ځینو میلمنو او د کندهار د اوسیدونکو په ملتیا د ولایت مقام په ودانۍ کې جوړ شوی ستر بیرغ هم پورته سي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د دې مراسمو سره په خوا کې به د ملي ترانو او سندرغاړو ګروپونه او ممثلین بیلابیل پروګرامونه ترسره کړي. دی وایي د دغې ورځې د المانځنی لپاره په شار او ولسوالیو کې ګڼ پوځیان ځای پر ځای سوي او شار ته داخلي دونکو لارې څاري.
په نظامی برخه کې هم د رسمي گذشت خاص مراسم نیول سوي دي، ترتیب سوي دي چې هغه به هم شاریان ګډون پکې وکړي. همدارنګ د ټنګ ټکور پروګرامونه، د شاه غازی امان الله خان د ژوند په اړه باندې تمثيلي پارچه، همدارنګ د دغه ورځې په مناسبت باندې ملي ترانه، د ټول په دغه پروګرامونو کې شامل دي او تر ټولو مهم ولسی اتړنونه چې د شار په بیلابیلو واټونو کې به په لار باندې واچول سي. دا هم زموږ د پروګرامونو یو برخه ده.
له انګریزي شکل ګورو څخه د امیر امان الله خان د خوا د خپلواکۍ اخیستل تاریخ پوهان د افغانستان د تاریخ مهمه پیښه بولي او د هیواد د بقا لپاره د شاه امان الله خان د ارمانونو د پوره کولو سپارښتنه کوي. دا ساده د وشتمه چې د راتلونکي دوشنبه ورځ کیږي په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي.
د ننګرهار ولایت چارواکو د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د سلمي کلیزي د منځلو د کمیټې د درالانشا د مرستیال فریدون الهام هغه څرګندونې رد کړې چې ګوندې د ننګرهار په شمول په څو ولایتونو کې د خپلواکۍ جشن نه لمنځل کیږي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل دا ډول څرګندونې نه یوازې سمې نه دي، بلکې د ننګرهار د خلکو هغو هڅو ته سپکاوی ده چې له اونیو راهیسې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د جشنونو د لمانځلو لپاره یې کړي دي. له ښاغلي خوجاڼي سره اجمل ان مرکه کړې ده.
ښاغلي خوجاڼي، موږ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د جشن د جوړولو د کمیسون د دارالانشا د یو چارواکي فریدون الهام له قوله داسې رپورټ لرلې چې په ځینو ولایتونو او د هغې ډلې په ننګرهار کې به د امنیتي تهدیدونو له کبله دغه د استقلال جشن نه لمانځل کیږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ همداسې ده؟
متاسفانه نه یوازې د دوی خبرې حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغو حالو ځلو چې نږدې سل ورځو راهیسې په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی. دغه ډول موضوعات شریکول په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمي کلیزې ته سل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي چې دا پروګرامونه عملا روان دي. همدا لحظه چې تاسو سره خبرې کوم، د جلال آباد ښار پښتونستان څلور لارې کې زرګونه کسان راټول شوي دي، اورلوبي دي او ملي کوي خلک.
د امنیتی اندېښنو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟ څومره پر ځای دي خصوصا په جلال آباد ښار کې؟
موږ الحمدلله بشپړ امنیتي تدابیر لرو. لوران دي د لوی اختر او هغه پلان چې جوړ شوی و د سل ورځو، همدې سل ورځو ته امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې ولس په پوره ډاډمنې فضا کې دوی د خپلواکۍ سلمي کلیزه منځي.
خوګیانه سبداره ته وای چې پر روانو څو ورځو کې په ځنګړې توګه دا 19 تاریخ باندې چې ورځ ده یا تر دې مخکې دوه درې ورځو کې رسمي او غیر رسمي داسې د پام وړ پروګرامونه څه دي؟
نګرهار کې مخکې ما دا ونه وکړل اصل لوی او وړ پروګرامونه پلان شوی و چې ډیر ډیر شوی دي. موږ همدا لحظه د جلال آباد ښار په بیلابیلو واټونو کې ملي اتړونه ورلوبي له روس په داسه به هم مګي و پراخه کچه باندې د ولایت په کچه باسي ورلو دول لري چې هغه د ماهر کسان لوري تر سره کیږي او ګورن اندر چې په پښتو لوبغا لري راتوم چې ورته بل ورځ موږ چې اتوستم د اسد د په دې ورځ باندې موږ له سهار تر ماخامه ډیر خاص پروګرامونه پلان کړی دي چې بیلابیل قشرونه به په بیلابیل رنگونو خپل ننداري وړاندې کی دا پروګرامونه به په ژوندۍ بڼه له خصوصي او نور تلویزیونونو څخه هم خپاره شي.
د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوږیانی و چې ویلې په دې ولایت کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره خاص تدابیر نیول سوي دي. د ویل چې په ننګرهار کې د خپلواکۍ د جشن لپاره ولایتي ادارې او ځایي مدني ټولنې له سلو ورځو راهیسې د سلو بیلابیلو وړو او لویو پروګرامونو تابع کړي چې ځینې عملي سوي او ځینې د عملي کېدو په حال کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او سم د نړۍ په ځینو موثبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل تازه غني کې افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پلان لیکنه خبره کړې چې په امریکا کې باسونه پارولې دي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر پلانونو چې نهایي کېدو ته نږدې سوي د خپل ملي امنیت له چارواکو سره خبرې وکړې. دا هغه لرلید دی چې په امریکا کې شدید سیاسي بحثونه ولړ کړي او ممکن شغل ټرمپ ته په 2020 میلادي کال کې د بیا ټاکل کېدو لپاره د کمپاین د بحث یو ټکی پلاس ورکړي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال زیاتوي ولسمشر ټرمپ او سلاکاران یې په نیو جرسي کې د شغل ټرمپ د ګولف په کلب کې راټول سوي و څو هغه موافقه و ارزوي چې په قطر کې د څو اونیو بحثونو پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ اوربندي صلاح سوې ده. په هغو کسانو کې چې ولسمشر ټرمپ کتلي مرستیال ولسمشر مایک پینس، د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن، د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد شامل وو. ولسمشر ټرمپ چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکا پر 13 کلن پوځي حضور انتقاد کړی، د هغو بهرنیو مداخلو پر ضد مبارزه کړې چې په مالي لحاظ ګران تمامېږي. د لیکوال په باور د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه او دا پراخ باور چې دی شایي تر روانو انتخاباتو مخکې د ځواکونو ایستل پیل کړي په واشنگټن کې باسونه پارولي چې آیا د ځواکونو ایستل به بې وخته شاتګ وي که به د سولې پر لوري یو مهم اقدام. د مقالې په دوام راغلي ګڼ کسان چې له دې موافقې خبر دي وایي چې دغه موافقه له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي پوځیانو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. احتمالا چې په لومړي ګام کې به د شاوخوا 2 کلونو په موده کې 15,000 پوځیان له دغه هېواده ووځي. په بدل کې به طالبان له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباطات پرې کوي او دا تعهد به سپاري چې د القاعده او داعش په څیر ډلو ته به پناه نه ورکوي او همکاري به نه ورسره کوي. واشنگتن اگزامینر اونیز خبرونی هم د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ورستی بحث چې له طالبانو سره پر مذاکرو راڅرخیده لیکنه خبره کړې چې شایي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو سبب سي. د واشنگتن اگزامینر اونیز په لیکنه کې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې لیکنې ته اشاره سوي چې پکې ویل سي وو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د مذاکرو مشري کوي شایي په څو ورځو کې له طالبانو سره پر یوه موافقه د صلاح کېدو لپاره بیا د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. د لیکنې په حواله په قطر کې د مذاکرو له 8 پړاوونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ لا هم عمده اختلافات نه حل پاتې دي. اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. د سودان پوز او په دغه هیواد کې د سیاسي اپوزيشن ائتلاف د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه پرون لاسلیک شوې ده. په سودان کې د پوزي واکمنانو او د سیاسي مخالفانو ترمنځ موافقه د هغې هیواد پلازمینه خرطوم کې لاسلیک شوې ده. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
په سودان کې د پوز او د مخکنی حکومت د مخالف سیاسي ائتلاف د استازو ترمنځ د سولې دغه موافقه د دیموکراسي پر لور یو مهم پرمختګ بلل کېږي. په سودان کې لاسلیک شوی موافقه به د دې لپاره زمينه برابر کړي چې ملکی ادارې ته قدرت انتقال سي. د سودان پاوز د اپریل په میاشت کې د خلکو تر پرلپسې اعتراضونو وروسته د هغه هیواد ولسمشر عمر البشیر له واکه لري کړ. د سودان پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر د اپریل په 18 نیټه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې له واکه لري شو. تر بشیر وروسته یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. خو په سودان کې اعتراض کوونکو نارې وهلې چې واک باید ملکی حکومت ته وسپارل شي. په سودان کې د ولسي اعتراضونو مشرانو تر اوسه په دې اړه له پوځي رهبرۍ سره مذاکرې کولې. هغوی د مذاکرو سره په یوه وخت اعتراضونه جاري ساتلي وو او غوښتنه یې کوله چې واک ملکي خلکو ته وسپارل شي. په سودان کې د پرونۍ موافقې له مخې به یوه خپلواکه شورا چې شپږ ملکي چارواکي او 15 جنرالان پکې غړي دي د انتخاباتو تر وخته د هغه هیواد چارې رهبري کوي. تاکل سوی چراتلونکی ونه یو صدر اعظم چې د ملکی خلکو له خوا یې نوم وړاندې شوی په دنده وګمارل شي. په سودان کې پرون د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د جنوبي سودان د ولسمشر او د ایتوپیا د صدر اعظم په ګډون د سیمې او نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازو حضور درلود.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د شوز د لاسي توکو لپاره نندرتون جوړ شوی دی. د شوز د لاسي صنایعو د لپاره دغه نندرتون د هواد خپلواکي د سلمي کلیزي په مناسبت جوړ شوی وو. الیاس دای دغه نندرتون ته ورغلی.
د شوز د لپاره په جوړ شوی ځنګړی مارکیټ کې په شپانس غرفو کې د شوز په لاس جوړ شوی اکثره توکي د غوستلو او شایسته لپاره دي. د خوراکي توکو ترڅنګ د شوزو لخوا کرلسوي زراعتي توکي او د غو حاصلات هم نندارې ته وړاندې شوي دي. د هلمند د شوزو چارو رئیس وجهه رسولي وایي غواړي د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د هلمند د شوزو د لاسي صنایعو څخه هیوادوال او د نورې نړۍ سوداګر خبر کړي.
د استقلال د سلمي کلیزې په ویار باید دغه نندارتون د افغانستان په سطحه کې پلان شوی دي چې دایر سي. او د پروګرام هدف دغه و چې یو فرهنګي او اجتماعي پروګرام دی او همچنان موږ کولای شو چې دغه پروګرام له طریقه د هلمند ولایت د شوزي د لاسي صنایعو نندارتون جوړ کړو او همچنان مختلفو اشخاص چې په دغه پروګرام کې زموږ سره ګډون کوي دوی هم د هلمند ولایت د شوزو د لاسي صنایعو نه خبر سي.
کلونه کې چې په هلمند کې شوزي د وړو سوداګریزو فعالیتونو ترڅنګ د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي. کته هم د حکومت لخوا جلا مارکیټ او هټي ورته جوړ شوی دی خو مطلوبه نتیجه نه دا ورکړي. د دې نندرتون د وی هټي مسؤل او د هلمند شوزو چارو ریاست کارکونکو شریفه وایي غواړي غتو کې ننداره ته وړاندې کړي چې تر دې د مډیر نارینه نه دی خبر. شریفه زده لري ټول اکثره خلک فکر کوي چې شوز یوازې د کور کارونه او اشپزي کولای شي خو دوی د دې نندرتون د لارې غواړي نارینه وو په وی چې د شوزو په لاسونو کې څومره نور هنرونه هم استه.
نندرتونونه ګټه دغه د چې دغه چې موږ خوندې ذکر دي غوې مواد شي چې دی غیر ازي خلګي ویني د موږ خلګو ته زیاتره نه معلومي چې دوی کم کار کړي دي که څوک خبر نسی چې څوک سرزه او تقاضانه وي نو دغه شن د پر بازار نه پیدا کیږي. اوس دغه شن دي چې موږ وړل ته چې دوی ویني خلګ ویني اته د رسنوي د طریقې څخه کېدل سي جهان کې دغه خلګ ویني چې دغه د افغانستان کې خصوصا په هلمند کې هم مردا سه خوند لري چې د غوي ظرفیتونه ولرسوي دی غوي داسې لاسي صنایع لري خو موږ کوو ګورو ډیر تاریخي لاسي صنایع مثلا د پخوا څخه چې د سې باز شاندي چې غوي کېدل سي بخې پټ دی وس توګ نوي نه خبر چې داس پخوانی شاندي لري دغه شاند پر خلکو ته وړاندې سي تر څو وی ویني.
د شوزو لخوا د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې مناسبت دغه نندارتون ته خوندور خواړه ګندل سوي جامې پلاس جوړ سوی لوشي او بلا بیل نور توکي هم راوړل سیول. که هم دولتي مسولین ژمنې کوي خو شجا همیشه د خپل لاسي توکو لپاره د مناسب بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کوي چې تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. شجي غواړي چې لاسي توکو ته په هیواد دننه او بهر کې بازار پیدا کړي او لدی لاري خپل اقتصاد پیاوړی کړي. محمد لستای د ازادي رادیو هلمند.
د ګڼو اوریدونکو سیمیسونه راغلي دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي که هر چا د سولې دغه فرصت له لاسه ورکړ نو څومره افغانان چې وژل کیږي په اخرات کې به مسؤول همدغه کسان وي چې وژنې کوي. قدیر تکین لیکلي ټاکنیز کمپاینونه د سولې د پروسې تر مستقیم تاثیر لاندې دي. داود ماڼکوال له غزني لیکلي طالبان که واقعي افغانان او په خپلو چارو کې خپلواک وي نو د خارجانو پر ځای دې له افغانانو سره اور بند وکړي. داود له غزنی لیکلي پاکستان د خپل اختراع سوې او لاسپوسې ډلې طالبانو هغه مشران وژني څوک چې د دوی اوامرې ته غاړه نه ږدي. عبدالواحد مدقق له لوګره اوس د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلي. له ښکېل خواوو څخه مو غوښتنه دایمي ورباندې دی. خپلواک ساپي د لغمان له علي شنګ څخه لیکلي د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول ډیر مهم دی ځکه چې وسلول طالبان په افغانستان کې روان جنګ د پاکستان په خوښه کوي. ولی الله له کلات څخه لیکلي له زابل څخه چې په خرواریانو سیمه کې افغان سیم شبکه هیڅ کار نه کوي له حکومتي چارواکو غواړو چې د زابل دا مشکل حل کړي. عبدالواحد مدقق له کابله په خپل بل پیغام کې لیکلي له هیوادوالو غواړو چې د خپلواکۍ په ورځ له هوایي ډزو څخه ډډه وکړي. او سمیع الله حلمي تندر لیکلي چې په پکتیا کې د ګرمۍ اندازه زیاته سوې ده. تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي لینسی ګراهم ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر هیله لري چې په افغانستان کې له وسله والو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا وویل چې افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته خپل تعهد کلک ساتي. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې سږکال د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې جشن نن لمانځل کیږي په شدت رد کړل. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل سوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران چارواکو څلور ایراني ښځې چې پر ښځو سپورتي لوبغالو ته پر ورتګ د بندیز پر ضد یې د اعتراض لپاره د نارینهو جامې اغوستې وې له توقیف څخه خوشې کړي دي. د اوکراین د تفریحي ښار اودیسا په یوه هوټل کې د اور لګیدو له کبله 9 تنه مړه سوي او 10 تنه ټپیان سوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوریده دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس دي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ او حقیقت اتسه دي. که څه هم په غزنی کې د ښځو وضعیت او وضعیت ستونزمن ګڼل کیږي خو بیا هم په تیرو لاسو میاشتو کې زر تنه ښځې په دولتي او غیر دولتي دفترونو د غرض ښوونځیو او موسسو کې پر دندو ګمارل سوي دي. له دې سره د دغه ځای میرمنې خوشحاله دي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
د غزنی اوسیدونکو په دغه ولایت کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو له زیاتوالي څخه خوشی دي. د یوای په دروستیو کې په دغه ولایت کې ډیری میرمنو په کارونو لاس پورې کړی دی چې له دې سره د میرمنو پر مخ په پرتو ستونزو کې لږوالی راتلی سي. مدني فعال مریم خپلواک وایي په دغه ځای کې کارونو ته د ښځو راوتل د پرمختګ او د ستونزو د راکمولو سبب سوی دی.
دا
وایي زه د خوشحالۍ احساس کوم چې په دا وروستیو کې وخت په وخت په غزنی کې د جندر امریت له پرانستل کېدو سره ښځې له کورنو راوتلې دي او په کارنو یې لاس پورې کړی دی. اوس دوی په دولتي او غیر دولتي دفترونو کې د کار کولو تر څنګ ډیری وخت سمینارونو او غونډو ته حاضرېږي. له دې سره د ښځو ستونزې کمېدی سي. زه ډېره خوشحاله یم.
دغه خرسند استم.
فرزانه امیری چې د غزنی په روغتیا څنګه کې کار کوي وایي له دې کار سره د ښځو هر اړخیزې ستونزې پای ته رسېږي. دوی باید نورې هم راووځي، کار وکړي او له خپل حق څخه دفاع وکړي.
له هغه وخته که د امر جندر راغلی ده دلته زیات تغییرات راغلی ده ځکه چې اوس ټولو ښځو او انجونو کولی شي په دفاتر شخصي او دولتي کې کار کوي، ډېر په سمینارونو کې اشتراک کوي. موږ ډېر خوشحاله یو. هغوی ته زه دا پیغام لرم که باید د خپل حق دفاع وکړي، خپل کار وکړي، تر ځکه چې تعلیم کړی ده، زحمت باسي، نو باید دا کار وکړي تر څو چې د نارینه او ښځینه حق مساوي ده. دوی کولی شي کار وکړي او باید کار وکړي، د خپل حق څخه باید دفاع وکړي.
په غزنی کې د ولایت مقام د جندر امیر فرید احمد عبیدی وایي په تیرو لسو میاشتو کې تر زرو پورې میرمنې په دولتي او غیر دولتي دندو ګمارلې دي. ازادي راډیو ته یې وویل له دې سره به د دغه کورنیو په اقتصاد او ټولنیز بدلون کې مثبت تغیر راسي. دغه امریت لس میاشتې وړاندې په غزنی کې په کار پیل کړی دی.
تر دې وخته پورې تقریبا زر ښځینه غړي په مختلفو اداراتو په دولتي او غیر دولتي موسساتو او شرکتونو کې استخدام شوي چې هغه څخه یې 900 تنه حق زحمه معلمین په معارف کې دي. په سیاتامه او په اطلاعات فرهنګ او په نورو بخشو کې په رسمي بستو باندې تقریبا 250 ښځې استخدام شوي دي چې 500 تنه نورې مو بعضو اداراتو موسسات ته لیږلي دي. هغه ښځې چې پنتونه فارغ دي د غوډو لپاره سره کم زمينه د کار، هغه ښځې چې د دولسمه فارغ دي سره کم د پنتونو او د کورسونو، هغه ښځې چې بې سواده دي د غوډو لپاره سره کم د خیاطۍ او ګلدوزۍ او د سوزۍ او صنعتي دستي کاري په دوه پاړه باندې باید زمينه برابر شي.
غزنی دا هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته پکې د ښځو وضعیت تر بل هر ځای خراب او ستونزمن بلل کېږي.
په کابل کې تیر ماخستن په یو هوټل کې چې د واده مراسم روان و 14 وسوه چې د چارواکو په خبره دغه 14 د شپې پر 10 بجو او 30 دقیقو د دارالامان پر سړک د شهر دوبی په نامه هوټل کې وسوه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبر ورکړی چې په واده کې شاوخوا زر کسان حاضر وو. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی ویلي چې د کابل ښار په شهر دوبی هوټل کې د تیر شپې په 14 کې 13 کسان وژل شوي او 102 تیاتنه نور ټاپیان سیوی دی. شغلی رحیمی ویلی چې د مړو او ټاپیانو په ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو ویلی چې په دې 14 کې دوی لاس نه لري. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په نورو خبرونه کې اوریدلی سي. د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبریږي. مخکې تر دې چې حقیقت څه دی پروګرام پیل سي، د ځوانانو خاص پروګرام اورو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي، د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه کولای شو ځوانان له دې حالت را وباسو. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته غنی یې وړاندې کوم. خو اوس راپور ته واکشئ چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په یو شمیر کورنیو کې داسې ځوانان هم وي چې له نورو سره ناسم چلند کوي. ټولنپوهان د دې ډول چلندونو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات، په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کور کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي چې په سبب یې دوی په کورنو کې لانجې جوړوي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران منی چې یو شمیر ځوانان دغه چلند کوي خو د ده په باور دا سم کار نه دی.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکی برخورد کوي چې دغه بدترین کار دی.
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي د کورنۍ د مشرانو ناسم او تریخ چلند سبب کیږي چې ځوانان هم وروسته دغه چلندونو ته مخه کړي.
لوی لامل دا دی چې موږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا موږ په کور کې مور او پلار متاسفانه به سړی وي چې زموږ اکثره میندې او پلارونه نلوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زدانه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې تر متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسیږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هر روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
د کابل اوسیدونکی سیالي صوفي وایي په کور کې د ځوانانو ناسمه رویه د کورنۍ صمیمیت له منځه وړي.
یو خو دا چې دا کورنۍ نظام ړنګی دی سره دا مینا کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور زوی د ترمنځ دا ړنګیږي مونږ اکثرا د دې حالت شاهد یو چې کله بد چلندی یا بد اخلاقی په کور کې پیلېږي هغه نور بد بدلارو ته خلک سوقي لکه همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالیږي یو ورځ کور کې جنجال کوي سباله په کوڅه کې جنجال کوي بل سباله په خار کې جنجال کوي نو همداسې یو جرمي ډول د دینه جوړېدلی شي
په کورونو کې د ځوانانو ناسمې رویې نورې بدې پایلې هم له ځان سره لري د کابل اوسیدونکی بلال عمری د همداسې وی پیښې کیسه راته کوي چې د یو بدخویه ځوان د چلند له کبله رامنځته شوی و
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډېر کله بد رویه کیږي مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې ولې داسې شوی دا ولې داسې نه ده شوی یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه او خپل خور یې په تومانچه وشتلی وه او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه باندې لوبه کړې او دا خور یې وشتلی وه
د میدان وردګو اوسیدونکي هیله معیار وایي هغه ځوانان چې په کور کې ناسم چلند کوي ډیر کله له دې عمله نورو ته غوسې کوي چې ولې یې د ده په خوښه څه نه دي کړي خو دوی د نورو زړونو ته نه ګوري چې هغوی به څومره خفه شي
په ما باندې لکه عادي مثال درکم ښه خواړه به مې پخ کړي وو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کېده نو ما به بیرته داسې یو بیرته داسې هغه درلوده چې ودرېږه دوی ما تشویق کړي چې ډېر زیات ښه خواړه دي پخ کړي که نه ورور به مې چې او دا چې دي مالګه پکې نشته یا مثلا ولې غوړي ډېر دي یا مثلا غوړي کم دي یا مثلا ولې مدا پخ کړي ولې بل شی نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس به مې کړي چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي مګر تاسو ولې داسې کوي
ځینې ځوانان داسې هم وي چې له کوره بهر ډېر ښه چلند کوي خو کله چې کور ته دننه شي یو د میرو یې بدله شي دا چې ولې ځینې ځوانان داسې کوي منتشر شاهي علت راته وایي
هر یو کور یو شهزاده لري که نه نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري هغه کور کې ځان سیسټمونه لري که نه ټول مجبور دی چې هغه تابعدار اوسېږي د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه یا د باندې خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي هغهلته نور شهزادګان هم وي نو هغه مجبور هم وي که نه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي یعنی ټول خلک خو د خور او مور او ورېندار نه داسې داره خبر ومني او کور کې دی نو بیا هر شی چې زه غواړي هغه کوي که د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي که نه او موږ خپل احساسات کنټرولوو دا تجربه دې په کور کې موسي مقابل لوری دی لږ درک کړي او کوشش وکړي چې دغه احساسات خپل کنټرول کړي
ایمل خمر وایي دا دې پر ځای چې ځوانان د ناسم چلند له لارې په کورنۍ حکومت وکړي دا ښه ده چې د کورنۍ له غړو سره ښې اړیکې جوړې کړي
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دی انسان کېدلی شي بهترین ملګري دی انسان کېدلی شي او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو مشورې ورسره وکړو خبرو ته یې غوږ ونیسو نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي
د هیلې معیار په نظر د کورنۍ مشران باید د کور دننه داسې فضا رامنځته کړي چې ځوانان هم ښه چلند ترې زده کړي
زه باید ویم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي که نه البته زه ټولو مشرانو ته احترام لرم خو زه غواړم من حیث د یوې کوچنۍ لورې یا کوچنۍ خور زه دوی ته دا مشوره وکړم چې یعنی د غوسې نه د کار نه اخلي سی ده چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهېږي غلطیانې کېږي اشتباهات کېږي په هره برخه کې مګم هغه باید کینول شي هسه خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه که نه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو نه چې هغه ووهل شي وهل د حل لاره نه ده یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لاره نه ده بلکې هغه نور هم عقدی کیږي په دې که مګر که یو څوک کینول شي که نه عادي سم صحیح نارملي خبرې ورسره وشي هغه کوی شي چې ډېر ښه خپل مشکل وړاندې کړي تر څو په راتلونکي کې بیا هسې کار ونه کړي
ولې یو شمیر ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي او ځوانان څنګه کولی شي له دې حالته ځان راوباسي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له افغان ارواپو ضیاءالحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
استاد ستاسو په نظر د دې لتونه څه دي چې ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي
مونږ اوس داسې انسانان سره مخ یاست ټولنیز قلبونه ورته همدا شیان ورکوي ټولنه ورته ورښیي چې ته باید احساساتي اوسې د ټولو ټولو سره سره په بدن کې د هغه په خوانی ویشه کو منو احساس او عقل احساسات ډیر زیات پیو سنجش ډیر کم وي د دسی یو کس نه چې دغه رقم ته جوړ شوی دی چې سنجش ډیر کم دی احساسات ډیر زیات دی دیو سنجیده چلند هله کول ډیر معقول نه دی په شرایطو کې زه په دوه کې اوس سوال دی کورنۍ مدیران کورنۍ اصلي تاثیر کوونکي چې په دې کورنۍ باندې څوک دی پلار عمر هغوی مقصر بولم چې دوی د کورنۍ فرهنګ او جوړښت نشي بدلولی او دا باید بدل شي چې هغو سره عیار شي انساني ارزښتونو سره ورسره هاخوا ته زمونږ تربیتي او ښوونیز سیستمونه چې دي هم یو چاته دا القا نشي کولی یا تر اوسه پورې نه دي کړي چې زه باید ځان څنګه کنټرول کړم ورسره د خپل د احساساتو د مهارولو لپاره هم ځینې شیان په دې تعلیم او تربیه کې ورته انتقال شي ځکه خلاصه کوم داسې وایم چې د دې خلکو په بدن کې باید له هر لارې نه چې کېږي د دې په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو دا څنګه کېدلی شي اول دا خپله باید په دې خبره باندې پوه شي چې خداګاهي یا ځان پوهاوي هغه بحث دی چې ته خپله په ځان باندې نه پوهېږي مونږ ټول دغسې یو له رواني اړخه نورمال خلک نه یو غیر نورمال خلک یو دا رڼه کېږي داسې بل دا ده چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي کنه دغه هدا ته هم کار نه شوی اوس هم خیر دی مثلا دا مسله هم زه وګڼی چې دغه احساسات چې دغه تدې د کنټرول وړ نه و دا ځل نور یا هم دا سره د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید خدا سره خو بیا په قربونو کې د ټولنې وروړي دغه ثابت پات شي دی همداسې خدا خو هغه سره دې پرته کنه بیا دې نه کیږي دغه شی بیا دې بندون لپاره زمينه نشته تربیتی او تعلیمي زمينه ورته نشته بیا په کوچنیوالي کې کوم شی ان تلقین شي ویډیو تعذاب جوړ شوی دی زموږ د کرکټر او شخصیت هغه ډیر مشکل درلود هغه ډیر خشن و زیګو احتمالا په یو معنا باندې غیر انساني و او دای سماره د چنن ګورو سره په ځوانۍ کې د شرایطو کې ډیر توقع نه کیږي چې د سره پر حد سره موږ شو په اسانه سره وشو کولای بدل کو زمینی باید بدل شي ټول د خبر رټولي کې په دې چې نسل او د نسل په پیلنې او کرونو باندې باید ډیر کار او ډیر تمرکز وشي بیا که وړم یو هغه کوم یو سپارښتنه وکم چې څوک ځان کنټرول کی هغه رواني لارښوونه دی چې بده وس کیو او سره دی کیو خبرې دی ونی کیو یوازې د کینې څو شی به ته احساساتي و د لارښوونه روان پونی زبسونه کېشته
ویل کیږي هغه ځوانان په کور کې ناسم چلن کوي چې دوی غوښتنې لري او غواړي هغه فوراً ومنل شي خو څنګه کېدی شي بیل تو تری خوالي دوی کوم څه چې غواړي کوم کارونه چې باید وشي هغه مطرح کی او د کورنۍ غړي مرسته ورسره وکي هغه وشي
د حکومیت مسله زمونږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډیره خنه ده ډیره اساس نه ده د ډیره سیاسي مسله ده په دې معنی سیاسي د قدرت لوبه پکې کیږي یعنی تاسو باید خپل زور معلوم کړئ تاسو باید یو څه کسان ولرئ تاسو تابع وي تاسو امر لاندې وي تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حکومیت ته اړتیا نشته د دې مغه له مخې د دې فرمول مخې زمونږ کورنۍ غیر معقول کورنۍ دي زمونږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي د دې اړتیا پیدا کیږي چې باید تری خو اوسه د دې اړتیا پیدا کیږي چې باید کنځلو په فکر کې اوسه پر هغه سره دی په اسانه سره دی څوک خبر نه پويږي مشکل نه حل کیږي د بنیاد دغه جوړښت غلط دی اوس ځکه هغه توقع چې مونږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې مست نه راځي لاست نه راځي بیا هم کسرې وګوري چې مثلا وایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کوو اوله مسله زده کړه د ټوله نړۍ د ډیر لوی ستونزو اساسی د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي یا په اخلاق کې یا په یو څه باندې څوک نه پوهېږي ستونزه منځ راځي یا پوهېږي نه ترسره کوي چې دا اخلاقي مسله ده ارزښتیزه مسله ده چې هغه د باید پام وکړي یو اخر خبر مې دا وکم چې مثلا دی ماشوم لپاره کوم یو خبره کوو کومه کې کین ور سره دوړ لسنی ونیسو موږ ور سره هم قدیسو خبرې وکړو د تر ټولو ډیر معقوله ده د هغه عقلانیت دی لپاره تر دې چې د پورته نور ته خبرې وکړو دا فورم د سره وخت ټولو برخه ته ویسي زمونږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کیږي دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره درس هم داس شوی دی خو انکه د پورته نه خبرې کوي او علم ټولي تقسیم شوی دی نه ارزي پتنګ نه راغله ټول ته یو څه کسان دي چې باید زده کړو کی یو څه کسان دي چې باید پورته کینی یو څه کسان دي چې مثلا باید حکومت کی چې مونږ وشو کولای یو خه معقول ژوند لرو ډیرو بنسټیز مسایلو پر اړوند کیږي چې هغه وګدمهاله پروګرامونه دي لړ مهاله د مغنه راوخلو باید اوس لګت لګه مطالعه وکړو لګت لګه د بل چا حیثیت پیژنو د بل چا عزت فکر وکړو خپل ځان د فکر کوو نور د فکر وکړو خپل حقوق په بزنو خپل حد په بزنو د پیزندلو چې د ذکر برخه ده اخلاقی موارد درا شو اما باندې عمل کو نور ته نه وي واسه نور باندې فشار نه ولو سنجیده ځوند ځان لپاره توان نه وړو د بل لپاره نه وړو د ټول سره معنا کیږي نو
په دې سره د تاند څنګه خبرونه پای ته رسیږي تر بیا خ وخت ولري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره د حج مراسمو کې د مشکلاتو په اړه د غرض بسومره مولای امامان په افغانستان کې تنخواه اخلي او د غرض دغه د هرې جمعې د موعظې اجنډا څنګه بیا څنګه ترتیب کیږي په دې اړه بحث کوو. ډیر مننه جناب منیب صاحب. اول پلان ډول راته وایاس چې سکل سومره افغان حجان د حج د مراسمو لپاره تللی.
سخ کالی دیر زره حجان تللی دی د حج د فریضې دی ادا کولو په نیت باندې.
یو شکایت پورته سوی په یو ډول سره چې هلته خدمات شو کغه د خوړو په برخه کې او کغه د دغه د اوسیدو په اړه او کده درملو په اړه او کده ترانسپورت او دغه راز د معلومینو د کموالی په اړه په دې اړه ځینې شکایتونه پورته سوی دی. حجانو هم له مختلفو رسنیو سره تعلق جن تماسونه نیولې دی وایي چې موږ سره ډیر مشکلات درلود. دا تاسو منئ؟
د حج فریضه لکه څنګه چې د نورو عبادتونو په نسبت په خپل نیت کې هم تفاوت ډیر قوی موجود ده چې نورو عبادتونو په نیت کې دا نه ویل کېږي خدای ته ماته اسانه کې. حج د ادا کولو په فریضه کې او د عمرې د ادا کولو او مناسکو کې په نیت کې دا ویل کېږي خدای ته مونږ ته اسانه کې. د دې معنی دا ده چې دا یو بدني سخت عبادت ده او مانوي سقالت هم لخبل ځان سره لري. حج بدون له مشکل نه فکر کوم لخبل ټول سهولتونو سره چې معیاوي حج خپل مشکلات لري. اما د سخه له حج د ډیرو خرونو په نسبت باندې ډیری نواوري پکې وي. سخه له د حجاجو انتقال پروسه دی اول ځل لپاره په 25 ورځو کې تطبیق شو.
یو دا اړخ ده چې موږ وایو چې په شریعه لحاظ هم د حج د مراسم تر سره کول په سختي لري واقع لري. یو دا ده چې د مسؤلیت په اساس د مشکلاتو حلول دي او مشکلاتو ته لستونی بډوهل دي او کوشش ده چې بعد حجاج ته مشکلات نوي. لدی اړخه
ما اول چې سخه له ډیر نواوري وي خدمات د تیر کال په نسبت باندې باج خدمات ډیر بهتر وو او هر کال مون کوشش کوو دی بل کال په نسبت باندې مون خدمات بهتر وي. سکالی دی صحیح به سی ته د مون د وزارت اوقافو به سی ته ناظمینو ته دلته ورکشاپونه ورکړل شوی دی چې په خوا کې دا کار نه دی شوی.
ټول څومره ناظمین او معلمین و چې تاسو سکالی استولیو؟
شپږ سوه اتیا نفر د مون ناظمین وو. په دې کې د دوه اتیا په شاوخواو کې مفتیان وو او درې سوه پنځوس په تعداد کې آزادي بیسي وو چې په دې کې صحیح بیسه هم شامل ده.
نو آیا دوی به وکولی سي توانېدلې دي چې ډېر زرو حاجانو ته خدمات وړاندې کړي؟ هر ډول چې لازمه ده.
بله دوی توانېدلې دي او سه کالي پروسه ډېره موفقه پای ته ورسېدله.
په تېرو کلونو کې هم دغه د بیسي تعداد هم دومره وو که زیات وو که له دې نه کم؟
په تیرو کلونو کې 2500 نفر آزادي بیسي وو. د تیر کال نه را په دی خو دغه آزادي بیسي 3500 ته زیات شوی دی. د دې لپاره چې په ښه توګه باندې خدماتو ته رسیدګي وکړای شي همدار سخ کالی د لومړي ځل لپاره 14800 آجانو ته یعنی 14000 آجانو ته په مینا کې دو منزله چپرکټونه ورکړل شوی وو چې دا کله هم په تیرو 300 کلونو کې موږ د دوه خدماتو شاهد نه یو پاتې شوی ده.
ولې پاین حال کې په ټولنیزو سایتونو کې نه دا عکسونه هم خپاره سول چې ګوندې تر فرشتي خیمه لاندې هم افغان حاجان ناستو؟
نه
دا عکسونه خپاره سول.
دا عکسونه به خپاره شوی وي اما دا عکسونه که تاسو تطبیق کړئ دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول باندې الته میشته دي په سعودي کې ژوند کوي په غیر قانوني ډول حج ته راځي. دغه لپاره خیمه او جایونه نه وي او دغه عکسونه په همدغه ډول باندې مخرب خلک هغه څوک چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي هغه څوک چې د حج د پروسې مخالفین دي هغه مافیاوي ډلې چې غواړي حج په یو تجارتي پروسه باندې د مذهبي پروسې نه بدل کی هغه کوشش کوي تبلیغات وکړي. اما عاجل افغانستان په اکثریت لحاظ سره د پروسې او د خدماتو نه راضي ده الحمدلله.
د حج مراسم لپاره سم مصارف او لاجان اخستل کېدل سکه لغه ډیرو د نور کرنو په پرتله ولې
دا درسته د سکه کالي $80 ټیکټ د حجانو قیمت سوي او د سبند ریل قیمت سوي او $100 هغه خدمات ثابته دي سعودي سي دي سي هغه دی وکلای موحد او د مینا خدمات دي ترانسپورت دا او دا ټول سکه کالي قیمتونه د سعودي ثابت خدمات لوړ سوي او کومګه ام دغه خدمات چې اضافي پیسې ور باندې راغلي وای نو باید حج مونګه سکالی په 2350 باندې ارزه کړی وای. خو مونږ کوشش وکړو په نورو برخو کې مو مصارف راکم کړل یو نیم سل ډالر سکالی د تیر کال په نسبت باندې قیمت وای.
منیب صاحب د مرګجوبلې پیخي محمد لودي د حجاجو د افغان حجاجو
خوشبختانه وای مسخالی یوازنی هغه کال و چې مو مرګ او جوبلی واقعیت دی جوبل واقعیت نه لرو دی مرګ واقعیت دی ټولو کلونو په نسبت باندې کم لرو. هر کال نورمال مرګونه په حج کې تر 28 دیر شو 15 دیر شو پوری وی سکالی سورلس نورمال عادی مرګونه دی خدایي مرګونه دی او یو مرګ هم دی ترافیکی حادثه په وجه باندې په 15 نفر مړه دي په 15 کسانو کې درې د مخوند دي او نور مرونه دي.
منیب صاحب راځي د حج لمراسم خراسو د ملای امامانو مسلې ته او د خطبه پاړه او د جمعتونو موضوع ته څومره ملای امامان په مجموع کې د حج وقف او وزارت څخه د افغانستان په سطح ما شخلي
په افغانستان کې اټکلن حکومت سایه تنظیم شوی ده دقیق نه ده یو لکو شل زره مساجد دی په یو لکو شل زره مساجدو کې تر اوسه پوری مونږ کوشش کړی 50 زره شاوخوا ډیټا مونږ تنظیم کړی ده. په دې کې د وزارت ارشاد جوخاف سره همیشه 3.5 زره شاوخوا مساجد رسمي پاتې شوی دي. اما دغه تعداد د ملي وحدت په حکومت کې ضربسته اضافه ورکړل شو په دې تیرو څلورو کلونو کې او سکالی په وسط دی کال کې زر نور بسونه جلالت مآب جمهور رئیس دی ارشاد جوخاف وزارت ته ورکړل چې په دې سره دغه تعداد 5.5 زرو ته لوړیږي.
یعنی 5.5 زره ملای امامان تاسو نه ما شخلی دي میاستی؟
بلی.
د دوی د جمعې تر ډیره ځینې جامع جمعتونه دي د جمعې خطبه موضوع څنګه ده آیا اجنډا ټوله ته تاسو ورکوئ؟
کوم مسجدونه په مونږ پورې مربوط دي او له مونږ سره رسمیت لري؟ بلی هو هغه ته په مرکز او ولایاتو کې مونږ خطبه تنظیمو د مونږ د خطبو د تنظیم مدیریت چې د مساجدو د ریاست لاندې کار کوي هغه هر اونۍ ورته تنظیموي او توجیه کوي او بیا موضوع ورته ورکوي په هغه باندې مولوی صاحبان بیا بحث کوي.
ولی شکایت دادی چې حتی په کابل ښار کې هم په ځینو جماعتونو کې ملای امامان په ځینو مواردو کې د حکومت په ضد او حتی د نظام په ضد څرګندونه کوي دا تاسو منئ کوي منئ ولې اقدام نه سوي؟
ګورئ د مونږ ملای امامان او یا افغانستان د حکومت په دفاع کې تر اوسه پورې ډیر شهادتونه ورکړي دي. 19 نفر علما په ننګرهار کې د روژې نه تر اوسه پورې د مونږ امامان په شهادتونو باندې رسیدلي دي. د کندهار دوه دی جو خافو رئیس صاحبان دي پروان د رئیس شورای علما او د تور ته ډیر واقعیات موږ لرو چې د مونږ علما او د خپل سر او د ویني په بای باندې د نظام نه دفاع کړی ده. ترسته د یو نظام د یو حکومت ده د حکومت په خلاف باندې یو انتقادي نظر په کوم ځای کې دی عالم لخوانه ویل شوی زه فکر کوم دا به د قانون خلاف کار نه وي.
یو دا چې مثلا ویل سي چې حکومت کې فساد ده او دا حکومت کې داسې ده او صحیح کار نه کوي یو دا ولی یو د نظام په وړاندې چې خبرې کیږي چې دا نظام بغیر اسلامي نظام ده او دا نظام ظالم نظام ده او دا نظام بد بدل سي ده ترمنځ فرق ده.
د ولس په ټولو قشرونو کې داسې خلک موجود دي چې هغه د افغانستان د نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه کوي کېدلی شي یوه طبقه د علما و هم دی غوی هم نواوی مگر دی غوی په خلاف باندې ملي امنیت خپل فعالیتونه لري. په تیرو وختونو کې مونږ دی یو دوه پیخو شاهد پات سوي یو شي
نه یو خدغه دوه پیخ دي چې هغه د کابل پانتون یو دا چې آیا تر اوسه پورې کوم ملای امام په دې اتهام یا په دې موضوع باندې چې ضد نظام خبرې کړې په وړاندې اقدام سوي
نه خیر د څه شي مطلق نه غوی د نظام په ضد عمل کړی مګه شاید نه پات.
بیا فکر نه کوي چې هغه نظارت چې لازم ده غن کیږي
د مولوی صاحبانو نظریات د نظام په حمایت کې ډیر زیات قوی دي. هغه د نظام په حمایت کې شپه ورځ اخته دي. مخزرګونو علما د امام اعظم رحمت الله تعالی علی په سمپوزیم کې راټول شو او دا سمپوزیم د نظام له خوا نه جوړ شوی او د دې کامله حمایت وسول.
نو یو موضوع بل هغه چې تاسو ول چې اجنډا تاسو دوی ته د بحثونو ورکوي د موضوع ورکوي د هر جمعې د خطبه د سرقم ویشل کیږي دغه موضوع دومره یا 15.5 زره جمعتون ته
ولایتونو ته خدا ایمیل کیږي د رئیس صاحبانو ایمیل ته دی غوی لاري بیا ته وجهي په خپل خپل ولایتونو کې
ډاډه یاس چې ورسیږي ټول ورموته
bale bale رسیږي او په مرکز کې مونږ مدیران دی نواهی ولرو هر سه شنبه غوی سره راټولېږي خطبه وړي او نورمال ډول هر مدیر په خپل ناحیه کې خپل خطبه توجه کوي
یو انتقاد دا دی چې په جمعتونو کې د موعظو او د خطبو په محل دینی علما په تیر هغه جمعتونو چې غتا سره سب دي حتی په کابل ښار کې د سولې په موضوع کې خلک نه تشویقي یا په دغه برخه کې خپل مسولیت نه تر سره کوي دا موضوع څنګه ده
زدا کامل نه دوام د منګ خطبه او امامان خو همیشه د سولې نه قرباني شوی دي مونږه ټول وختونو کې د جنگ په نسبت باندې صلح ته ترجیح ورکو صلح د مونږ یو ملي ارمان ده هغه صلح چې افغانستان ته عزت وربخي خپلواکي وربخي استقلال وربخي قوت وربخي او یو ثبات ورکي اما هغه صلح چې هغه د استخباراتي بازویو په معنا باندې د هغه صلح مخالف هر افغان د مونږ هم یو
ډیر مننه منیب صاحب
خوشاله اوس
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکم
پروفسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر